لیو لپاره په چمتووالي باندې بوخته تمریناتي کمپونه لګولې دي. ډیر ژر به دغه تمریناتي کمپونه پاتې ورسیږي او سیالي به پیل شي. دغه سیالي د کوم خصوصي ټلویزیون نه په ژوندۍ باندې هم خودل کیږي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې چې دغه سیالي لپاره کومه لوبډله اعلان کړي د پاغه کې شهزاد محمدي دی، نور علي زدران دی، رحمت شاه زرمتی، اصغر سانګزی د کپتان په توګه، حشمت شهیدی، سمیع الله شینوار، نجیب زدران، نبی ساحل، راشد ارمان، حمزه اوتک، گلبدین نائب، کریم جنت، دولت زدران، فرید احمد، ملک او آفتاب عالم دوی د دغه سیالي لپاره لوبډله اعلان کړي چې دغه لوبغاړي پکې دي. دغه سیالي چې د کرکټ د نړیوال شورا لخوا تر سره کیږي او که افغانستان دغه سیالي غټون کې شي، د سیالي ټولي وګټي، نو په نړیوال رنکینګ کې مخکې کیږي او د لومړی درجه د غړیتوب لپاره چې کرکټ بورډ کومي هلي ځلې پیل کړي دي، هغه ته یو قدم نور منګه ورنږدې کیږي. دا په داسې حال کې چې د زیمبابوي کرکټ ملي لوبډله چې د لاله وړاندې د کرکټ د نړیوال شورا سره بشپړ غړیتوب لري، خټیم دي نسبتا، خو لنیک مرغه د افغان ټیم تر پرېشر لاندې دي، ځکه د دینه وړاندې چې موږ د زیمبابوي سره کوم سیریزونه کړی دي، درې سیریزونه تر سره شوی چې درې واړه افغان لوبډلې ګټلې دي، په شل اوریزه کې او په 500 اوریزه کې. نو زموږ ډیره زیاته هیله دا ده چې ان شاء الله دا سیریز به د افغانستان لوبډله په خپل نوم کړي.
دا شغلی اکرام الله اکرام څخه په مننې محترم اوردونکو د دیونی ورزش خبرونه هم دومره وه. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم، د خدای په امان. شونی ولري او د سپورت میدانو دی همدا شان ګرم وي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو خوشاله لره او لبمونو توپونو او مرمیو خوندی. دلته خو همدغه شان ډیر پیدا کیږي. د خبرونی په پیل کې هغه مرکه در اورو چې زمونږ خبریالې د یو امنیتی کنډک له قومندان سره کړې ده.
کلمړی اداره ته وایي چې د پسرلی لپاره مو څه تیاریاں نیولې دي او کوم دفاعي تدابیر مو په لار اچولې دي.
موږ د پسرلی او جنگ د ورځو لپاره کامل ترتیبات او وزارت لرو. ادم دې لپاره مو خپل ټول توان په کار اچولې ده.
مثلا څه مو کړې دي؟
تاسو ته خو معلومه ده چې ډېر سخت ورځي او شپې مو په مخ کې دي. نو موږ د دې لپاره چې د دښمن له مرمۍ ځان ساتلې وي، ډېر قوي غوچې او کلکې مورچې او سنگرونه مو جوړ کړې دي.
ښه،
هو، نقلی وسایتو لکه رینجرونه، ډاکټرونو او زیره موټرو ته مو هم ډیر غوچی غوچی کاندې وستلی دي چې اس کلم د دښمن مرمۍ نه پیکینی.
نو چې ټانکونه خا کړی جنگ په څه شي کوي؟
جنگ په ټوپک کوو، ځکه دښمن دومره لري نه دی چې په غټو وسلو یې وولو. نو ځکه مو زیاتره غټي وسلې خښې کړې دي او جنگ په سپکو وسلو کوو.
نو د درنو وسلو ساتل به څه ګټه درته وکړي؟ ولې لوی قرارګاو ته نه لګدوي؟
دا کار د دې لپاره کوو چې نو لکېږي یو ځل اړتیا ورته پیدا شي، بیا به نو څه کوو.
مثلا څه وخت به اړتیا ورته پیدا شي؟
مثلا که دښمن پسې واخلو، نو بیا خو درنو او لرې ویشتونکو وسلو ته اړتیا پیدا کیږي.
او که داسې ونه شي او دښمن مو په سنګرونو درواوړي، بیا خو نو دغه ټانکونه او درنې وسلې د هغو لاسته ورځي.
ته رښتیا وایې، خو موږ هم لاس تر زنې ورته نه یو ناس، بیرته یې تینیسو.
یعنی چې تاسو د حملې کولو پلان نه لرئ، یوازې دفاع ته مو ملا تړلې ده.
هو، عمله دی ورک شي او نوم دی ورک شي، ځکه یو ځل چې له سنګره راووتي بیا دې نو خیر نشته.
نو دښمن څنګه هره ورځ حمله کوي؟ هغوی خو هم له سنګره راوتلي دي.
هو، هغوی خو د دوه پښو خلک دي، حمله وکړي او بیرته لاړ شي.
نو تاسو د څو پښو خلک یې؟ تاسو خو هم دوی پښې لرئ.
لرو یې، خو له یوې مو خپل قومندان رانیسي او له بلې مو د قومندان قومندان.
د څه لپاره؟
نه پوهېږم، خو کله وایي تاکتیک دی او کله وایي شرایط دا ایجابوي چې شاته لاړ شو.
نو آخر به څه کیږي؟
آخر یې نه ده معلومه، او د همدې لپاره موږ هم یوازې خپل سرونه ساتو، نه ټانکونه او توپونه.
او ازاده وایي وسلې او مرمۍ خرڅوي؟
سړی چې وږی شي عین خپل اولادونه خرڅوي. لوږه ډېره بدشی ده.
ولې اوس وږی یې؟
ته نو څه وایې چې ماړه یو؟ له لوږې مو د شاوخوا یو چرګ په سا ووزم پرې نه ښودل، ته ملاوګي نه بولې
نو وس خو خدا قراری ده څه پلان تر لاس لاندې لری
په دې پلان کار کوو چې که دښمن زموږ دغه پوستې او مرکزونه ونیول چې بیا یې بیرته څنګه تی ونیسو
اوس دا هم باورې
دا د هیواد تر ټولو عالی مډال دی چې د تا په غاړه کې اچو ځکه ته د هیواد ډیر لوی او ښاغلی لیکوال او شاعر یې. مبارک دی وي درته.
مننه صاحب، خو زه یوه هیله لرم که راته پوره کې ډیره مهرباني به مو وي.
ولې نه ووایه، څه هیله لري؟
صاحب، ما ته مډال مه راکوئ. زه مډال نه غواړم ځکه چې همدا اوس مې اولادونه په کور کې وږي ناست دي. که مډال وروړم نو نه یې خوړلی شي او نه یې هم څښلی شي. صاحب، د مډال پر ځای لږ اوړه غوړي او نغدې پیسې راکوئ چې د څو ورځو لپاره مې د بچیانو خېټې پې مړې کړم.
ها لیلا خوری، نور څنګه یې؟
خای مانو دغه دی وینې می
څنګه دی خبره داسې بل ډول وکړه؟
خو ته هم پوهیږې چې د مجردۍ ژوند دی او د مجردۍ د ژوند خوند نه وي.
دا څه وایې؟ تر اوسه خو لا سره خوله نجلۍ یې.
نه، زه نه یم وارخطا. د مور مې خوا بدیږي.
ولې؟
ځکه چې هغه ډیر تشویش راته کوي.
د څه لپاره؟
مجردۍ ته مې اوس خدای د ما د مور زړه ټول کړي چې بې غمه شي.
ښه، در باندې پوهیږم ځواني مرګي، د هغې غم نه خوري، خپل غم دې خوري.
ته په څه چرت کې ولاړې؟
ریښتیا وایې، اوس مې دې په خیر سره خدای پاک ژر کوژدې وکړي چې د میندو زړونه مو ورجمه شي.
آمین.
یو صاحب نظر د خارورانی د زمکه او نمرو د چور ریاست ته ورغلی چې یوه نمره زمکه ترې نوش جان کړي. خو هلته خبره بله خوا لاړه. راځئ چې تاسې هم ترې خبر کړو.
موین صاحب، هر څنګه چې کیږي یوه نمره ښه ځمکه به راکوي او که یې را نه کړي نو تاوان به وکړي، بیا به ډیر ارمان وکړي.
دا څه وایې؟ ته څوک یې چې ما ته دغسې تون تون اختارونه راکوې؟
ولې ما نه پېژنې؟
نه، نه دې پېژنم.
په تلویزیونونو کې دې نه یم لیدلی؟
نه.
ولې؟
ځکه چې زه تلویزیونونه نه ګورم.
ولې نه ګوري؟
ځکه چې تلویزیونونه نه ګورم.
ولې؟
د دې لپاره چې تلویزیونونه ټوله ورځ د خارورانۍ ریاست غیبتونه او شکایتونه کوي.
په راډیوګانو کې دې هم دماغ نه دی اورېدلی؟
نه.
ولې راډیوګانې هم نه اوري؟
نه، راډیوګانې هم یا ټوله ورځ بې خوانده سندرې نشروي او یا هم له خارورانۍ څخه شکایتونه کوي. له همدې امله یې نه اورمه. اورېدلی هسې د سړي فکر خرابوي.
والا عجب موینې، ورځپاڼې خو بلولې؟
نه، ورځپاڼې هم نه لولم. په ورځپاڼو کې یا د تېرې شپې د تلویزیونونو او راډیوګانو خبرونه خپاره شوي وي او یا هم د خاروانۍ په هکله مقالې پکې وي. د دې ځای لیکوالان یوازې خاروانۍ پېژني او ټول لګیا وي خبرې ورپسې کوي او غیبتونه یې کوي.
نو د خلکو په مشکلاتو څنګه ځان خبروي؟
خلک هېڅ مشکل نه لري، ځکه خاروانۍ نه د پاکو اوبو رسولو سیستم لري او نه د چټلو اوبو ایستلو، نه چیرته پارک پاتې دی چې شینې کړي او نه هم کوم بل څه شته. نو دموږ په اړوند کوم مشکل نه لري او هغه خپل مشکلات خو یې نو خپل دي، هغه په موږ پورې هېڅ اړه نه لري.
نو چې داسې ده ځان به در وپېژنم.
مهرباني وکړئ، خوشحالیږم.
زه د سیاسي ټولنیزو اقتصادي خاري فرهنګ نظامی او امنیتی امور کارپو او صاحب نظریم. هر شپه په څو ټلویزیونونو او رادیوګانو کې په مختلفو شیانو او ستونزو غږیږم او نظر ورکوم.
ښه، په دې برخه کې مو لوړې زده کړې هم کړي دي که نه؟
نه، خو کاري تجربه مې ډیره زیاته ده او همدا سبب دی چې زیاتره تلویزیونونه، رادیوګانې او رسپانې مې ورغواړي او د مختلفو مسایلو په اړوند پوښتنې راڅخه کوي او زه د خپلو تجربو او عیني حقایقو په رڼا کې معلومات ورکوم.
ښه، نو نتیجه یې څه شی شوه؟
هیڅ، ځکه ټول چارواکي او د چارو مسؤلین نه تلویزیونونه ګوري او نه هم رادیوګانې اوري او نه هم رسپانې لولي، یا په خپلو آیفونونو کې گیم وهي او یا هم فیسبوک ګوري.
زه یې د تاسې صاحب نظارانو خو ښه کار جوړ دی، هم پیسې اخلي او هم د زړه باد باسي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام لورې، ستګې مشه؟
خیر اوسې ترورې، استاد څنګه دی؟
ښه دی، راځه مه درېږه.
نه، خیر اوسې ترورې، زه د استاد شاګرده یم. دغه کریم، د مخ پوډر او لپسرین مې تا ته راوړي او دغه لپچر مې استاد ته راوړی دی.
وی لورې، دا خو د ټول د کراچۍ له سر نه اخیستې دي، ټول کم اصل دي.
نه په خدای، په نوي ښار کې مې اخیستي، په مغازه کې. څه خیر، دغه دغه زر افغانۍ واخله، بیا په خپل زړه درته واخله.
ښه ده شي لورې، څه نومېږې؟
زه روپۍ نومېږم.
روپۍ لورې، همداسې روپۍ درڅخه بادېږي. زه بېغمه اوسه، زه به استاد ته ووایم، ښه تاکید به پې وکړم، بېغمه ګرځه.
مننه، استاد ته مې سلام وایه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، نقیب الله لاروی، رڼا هوتک او حسی حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
بل چھا بلو کلو